طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د طبی زده کړې د پینځمه دورې ګرانو زده کوونکو ستړي ماشای هله دا ټول به جوړ وای او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوی وای. ګرانو زده کوونکو ستاسو لپاره د طبی زده کړې د عمومي طبی معلوماتو برخه وړاندې کیږي. په تیر درس کې د یوې څیړنې په هکله موږ پوه شو چې څنګه موږ معلومولی شو چې یو ماشوم مړ دی او یا هم وږی دی. د هغې یوه نښه موږ د هغې د لاسونو څخه هغه ترلاسه کولی شو. معنا دا چې که چیرې د ماشوم لاسونه ډیر کلک بند وو یا ماشوم خپل لاسونه موټی نیولی وو نو موږ پوهیږو چې دغه ماشوم وږی دی یا هنګری بیبی دی. خو که یو ماشوم لاسونه خلاص نیولی و موټی نه و نیولی نو بیا موږ پوهیږو چې دغه ماشوم مور دی. نو موږ د وږي او مور ماشوم هغه توپیر یا فرق په دې هم کولی شو. معمولا کله چې ماشومان وږي وي دوی لاسونه بند نیولی وي تر څنګ یې ژاړه هم کوي. تاسو به سمدستی پوهیږئ چې دغه ماشوم شیدې غواړي یا غذا ته ضرورت لري. معمولا دغه موضوع یا دغه څیړنه په انفانټ یا کوچنیو ماشومانو پورې تړلی موضوع ده، یعنی هغه ماشومان چې هغوی له شیدو استفاده کوي. بله موضوع مو د بېخوبۍ اړوند له عاملونه وپېژندل. ډېری کسان ډاکټرانو ته مراجعه کوي یا له طبیبانو او هغه کسانو چې د طب د برخې زده کړیالان دي، محصلین دي، د طب په برخه کې دوی رسیدلي وي، مختلفو برخو کسانو څخه پوښتنه کوي چې ما ته خوب نه راځي. د بېخوبۍ له عاملونه که چیرې موږ وپېژنو بیا موږ پوهیږو چې دغه کس د کومې ستونزو سره مخ ته یا ولې ورته خوب نه ورځي. د همدې په خاطر همدغه د بېخوبۍ له عاملونه باید تاسو څه ناڅه په میکانیزمي بڼه زده کړئ. چې فرضاً که یو نفر د وینې لوړ فشار ولري ولې ورته خوب نه ورځي، او یا هم که چیرې قبضیت ولري بیا ورته ولې خوب نه ورځي. دې ته میکانیزمي وایي. نو د بېخوبۍ له عاملونه مو په همدې کتاب کې په 15 صفحه کې په ترتیب سره له پورته لاندې خواته لیکلی دي. یو د وینې د فشار لوړوالی مو ښودلی دی. که چیرې د وینې فشار لوړ وو د بېخوبۍ له عامل کیږي، ځکه ما وویل که چیرې د وینې فشار لوړ شي په دماغي انساجو کې چې کوم رګونه تیر شوي دي په هغې هم فشار لوړیږي. نو کله چې دغه فشار لوړیږي دا په دې معنی چې د دماغو په رګونو کې فشار لوړ دی او دماغي انساج څنګه د لوړ فشار له امله نه آرام وي. نو په دې حالت کې د انسومیا یا بېخوبۍ سبب موږ پیدا کولی شو چې هغه د وینې لوړ فشار دی، ځکه موږ پوهیږو چې که د یوه کس دماغ نه آرامه وي هغې ته خوب نه ورځي. بل تبه او دردونه، تبه د وجود د تودوخې درجه هغه د حد زیاته شوی وي. فرضاً نارمل تودوخې درجه د بدن هغه 1.5 سانتیګراد ده. کله 1.5 دغه د تودوخې درجه پورته کیږي تبه بلل کیږي، نو یو کس د ګرمۍ احساس کوي، د تود یا تودوالی احساس کوي، او یا هم د ډیر یخوالی احساس کوي. ځینې وخت سړې تبې هم شته دي. که چیرې داسې تبه وه چې یو کس پکې د سړې احساس کوي، د سړلې وجه ورته خوب نه ورځي. که چیرې بدن دردونه ولري بیا هم ورته خوب نه ورځي، ځکه که چیرې د بدن یوه عضوه یا یوه برخه هغه د درد سره مخ وي، حتماً هغه کس ته یا هغه شخص چې دغه درد لري خوب ورته نه ورځي. غمونه او اندېښنې دا هم عام سبب د دې چې یو کس ته خوب ورنشي. یو نفر وایي چې ولا غمونه اندېښنې مې زیاتې خوب نه راځي. نو د غمونو او اندېښنو یا تشویشونو د درلودو له امله هم یو کس ته خوب نه ورځي. د نشه‌یي توکو ډېر استعمالول هم د بېخوبۍ لامل کیږي. نشاور مواد، نشه‌یي توکي، هغه کس هغه شیان چې نشه راوړي د هغې استعمال هم د بېخوبۍ لامل کیږي، ځکه دماغي سیستم ګډوډ کوي. د دماغي انساجو یا د دماغو وظایف ګډوډ کوي. د دماغو یوه دنده دا ده چې خوب راولي. پینیل ګلینډ ځانګړې غده ده چې هغه ځانګړي هورمونونه تولیدوي او د خوب د رامنځته کیدو سبب کیږي. معمولا دغه غده چې پینیل ګلینډ ده، دا هغه وخت ښه هورمونونه تولیدوي چې یوه کوټه تیاره وي او تر څنګ یې د انسان شاته کوپاری یا کوپړی هغه بلښته لګیدلې وي، یعنی د انسان سر تکیه شوی وي. ځکه معمولا موږ په تیاره کوټه کې ښه خوب کوو، او یا هم موږ چې کله خوب کوو سر یو څه ته لګوو. په دې حالت کې پینیل ګلینډ ځانګړې غده ده، هغه زیات هورمونونه افرازوي، او دا د دې لامل کیږي چې یو کس خوب ته ولاړ شي. بل مو نهضمي ښودلې ده. که چیرې نهضمي شتون ولري، اینډ ډایجسشن، معنا دا چې کله موږ خوراک وو هغه هضمیږي نه، نو له امله به یې د معدې ستونزې راپیدا شي، د معدې دردونه، د معدې باد. نو د دې له امله به هم بېخوبي رامنځته شي. د وینې خرابوالی، د وینې انیمیا یا د وینې د حجراتو تخریب یا د وینې د حجراتو زیاتوالی کموالی، دا هم د دې سبب کیږي چې یو کس دې بېخوبه وي. د حیض بندوالی، د هورمونونو د ګډوډېدو له امله ځینې وخت د حیض یا د میاشتنۍ ناروغۍ بندوالی رامنځته کیږي، چې د دې له امله هم سردردی پیدا کیږي، ګنګسیت پیدا کیږي. کله چې سردردی او ګنګسیت پیدا شي یو کس ته خوب نه ورځي. قبضیت بله ستونزه ده. د قبضیت پر وخت د کولمو دردونه شاید پیدا شي، د کولمو ګیس پیدا شي یا ګاز پیدا شي، د کولمو باد. تر څنګ د ناآرامۍ احساس په ګیډه کې، دا ټول د دې سبب کیږي چې یو کس دې بېخوبه شي. د ځیګر او معدې ناروغۍ مو هم ښودلې دي ګرانو زده کوونکو، چې کیدای شي د ځیګر او معدې ناروغۍ وي، د معدې دردونه وي، د ځیګر ستونزې وي، بیا هم د بېخوبۍ ستونزه رامنځته کیږي. د زړه ناروغۍ، د زړه ناروغۍ پر وخت هم که چیرې د زړه حرکتونه زیاتیږي یا کمیږي، بیا هم د بېخوبۍ ستونزه رامنځته کیدای شي. هغه کسان چې د زړه ستونزې لري، دوی هم شاید په ځینو حالاتو کې بېخوبه وي، ځکه د زړه ناروغان یوه اندېښنه هم لري. د زړه ناروغان ډپریشن هم لري، تشویش هم لري. معمولا دوی په دې فکر کې وي چې زما زړه ونه درېږي، زما زړه له کار ونه لویږي او مړ نه شم. کله چې دا اندېښنه وي، دا انزایټي وي، نو د دې انزایټي یا ډار له امله یو کس نه آرامه کیږي. او د دې تر څنګ د زړه ناروغي هغه د زړه دردونه شاید ولري، انجاینا، په هغې وخت کې هم همدغه ستونزه رامنځته کیدای شي. بل علت یې ډیر چای څښل دي. ډیر چای یا عموم کې چای د نیکوتین په نوم ځانګړي مواد لري چې ستړیا له منځه وړي، تر څنګ یې خوب له منځه وړي. نو دا هم د بې خوبۍ سبب کیږي. قهوه څښل دا هم د بې خوبۍ سبب کیدای شي، ځکه قهوه داسې مواد لري چې هغه د خوب ضد تاثیر لري. او بې وخته خوبونه کول د خوبونو هغه مهالویش کې ګډوډي، فرض نیو نفر د ماښام ویده کیږي د شپې ورته خوب نه ورځي، نو دا د دې سبب کیږي چې بې خوبي رامنځته کړي. په انځور کې تاسې دغه کس ته وګورئ، دا یو تاسې ته میسیج درکوي، خوب ورته نه ورځي، کاټ کې بیرته ناستی، هغه بلخت یې په سر باندې ایښی. معنا دا چې یو کس که چیرې خوب نه کوي یا خوب ورته نه ورځي، هغه له یوې لویې ستونزې سره مخ کیږي. ټول خلک خوب ته تللي وي، هغه د شپې له خوا هغه ویښ پاتې کیږي. دا یوه جدي ستونزه ده. رځو ګرانو زده کوونکو، شپږ شپېتمه صفحه کې رګي نسا ځانګړې موضوع راپیلېږي. رګي نسا یا سیاتیکا ځانګړی بحث دی، ډیر مهم موضوعات دي. ګورئ، تاسې به ډیر لیدلی وي چې یو نفر دی د ملې کړۍ ناستې دي، د ملې دردونه لري، تر څنګ یې د پښې دردونه لري، دې ته رګي نسا وایي. په رګي نسا باندې بحث لرو. لیکل شوی دی رګي نسا د انسان ماغزه د اورمیګ او ملا په منځ کې د شمزیو له مغزو سره وصل دی. ماغزه یا برین هغه د اورمیګ او ملا په منځ کې چې کوم ماغزه دی، یا د شمزیو په منځ کې چې کوم ماغزه دی، د هغې سره وصل دی. زه یې په تیپ یا د تیپ په الفاظو وایم، ځکه تاسې اوس بلد یئ. د انسان ماغزه چې هغې ته برین وایي، برین د سپاینل کارډ یا شوکي نها سره وصل وي. پورته کوپړی کې یا سکل کې ماغزه یا برین دی. د هغې څخه لاندې د ملا د کړیو په منځ کې چې کوم سوری یا کانال دی، په هغې کې سپاینل کارډ لاندې راکوز شوی دی، چې دا پخپله د دماغو یوه برخه ده. ګورئ، بیا یې وایو، د انسان ماغزه د اورمیګ او ملا په منځ کې د شمزیو له مغزو سره وصل دي. له هغه ځای څخه بیا د ریښو په څیر جوړښتونه راجلا شوي. ګورئ، د هغې څخه بیرته بیا د ریښو په ډول یا په څیر جوړښتونه راجلا شوي دي. کله چې د ملا په تیر کې سپاینل کارډ لاندې کوزیږي، د ملا د کړیو دواړو طرفونو ته د ریښو په ډول یا د یوې ونې د ریښې په څیر هغه جوړښتونه ترې راوتي دي. ګورئ، انځور ته وګورئ، یو طرف کې دغه جوړښتونه تاسو ته ښودل شوي هم دي. د ملا د کړیو څخه ښي طرف ته دغه جوړښتونه په ژیړ رنګ سره تاسو ته ښودل شوي دي. دا ډول جوړښتونه دا رامنځته شوي وي. دا په ټول بدن کې د ملا په برخه کې او د نری ملا په برخه کې دا ډول اعصاب چې دې ته محیطي اعصاب وایي بهر راوتي دي. بیرته متن ته ځو. ګورئ، د انسان مغزه د اورمیګ او ملا په منځ کې د شمزیو له مغزو سره وصل دي. له هغه ځای څخه بیا د ریښو په څیر جوړښتونه راجاله شوي او په ټول بدن کې خپره شوي دي. هغه بیا ټول بدن ته رسیدلی دي چې د محیطي اعصاب، البته چې دا محیطي اعصاب دي، دې ته محیطي اعصاب وایي. نوری وایو، د همدې سیستم له لارې د انسان د وجود احوال مغزو ته وړل کیږي. ګورئ، د دې اعصابو یا د دې ترونو په واسطه د انسان د بدن احوال یا د وجود احوال یا د وجود اړوند مختلف ستونزې، درد، تر څنګ ټچ، لمس، دا ټول هغه دماغو ته وړل کیږي. بیرته متن ته راشئ. ګورئ، لیکل شوی د همدې سیستم له لارې د انسان د وجود احوال مغزو ته وړل کیږي. او کوم امر چې مغزه کوي، کوم امر چې مغزه کوي هغه پلی کیږي. د پښې حیز او خورول کنټرول د انسان مغزه د یوې لویې ریښې له لارې کوي چې د سیاټیکا په نامه یادیږي. ګورئ، سیاټیک یا سیاټیک په نامه یادیږي. که دغه ریښه یا عصبي رشته په ملا یا خپل مسیر کې تر فشار لاندې راشي نو یو ډول دردونه منځته راوړي. ګورئ، موږ داسې وویل د انسان د ملا تیر په هغې کې سپاینل کارډ یا شوکي نخاع لاندې راکوزه شوې ده، او د دې سپاینل کارډ څخه دواړو طرفونو ته اعصاب راوتي دي. ګورئ، دغه اعصاب د بدن مختلفو برخو ته رسیدلي دي چې دې ته محیطي اعصاب وایي. دنده یې دا ده چې د بدن د مختلفو برخو څخه حس راواخلي، هغه که د درد حس وي که نور حسونه وي، دماغو ته یې ورسوي. او دماغ چې کوم امر کوي چې پښه راټوله کړه، پښه ایخوا کړه یا پښې ته زور ورکړه، هغه امر بیرته د همدغې اعصاب له لارې بدن ته رسیږي. چې موږ یې یو له هغې د سیاټیک نرف په هکله بحث ولرلو. ګورئ، سیاټیک نرف هغه نرف دی یا هغه اعصاب دی چې هغه پښې ته تللی دی. د نرۍ ملا په برخه کې هغه د ملا له کړیو یا د ملا له تیر څخه راوتی دی، د پښې پر لور تللی دی، او د پښې حس هغه دماغو ته وړي. تاسې انځور ته وګورئ. دغه انځور کې یو کس ولاړ دی، مخې هغې طرف ته اړولی دی، او د نرۍ ملا په برخه کې تاسې ګورئ اعصاب ترې راوتي دي په ژیړ رنګ سره. دا محیطي اعصاب دي، خو دې ته یو نوم ورکړل شوی. تاسې ګورئ په یو ټیبل باندې لیکل شوی سیاټیک نرف. دا سیاټیک نرف دی. سیاټیک نرف ځانګړی اعصاب دی چې لاندې پښې ته کوز شوی. تاسې ګورئ پښې ته تللی دی، دغه ژیړ رنګ سره لاندې پښې ته راکوز شوی دی. مانا دا چې دا د پښې تر څنګ یې د لنګیو د ورنونو د دې مختلفو برخو حس دغه راټولوي او دماغو ته رسوي. اوس که چیرې د پښې د ګوتو په سر باندې یو څوک وچیچل شي، دغه اعصاب دغه حس راټولوي، دغه درد دماغو ته وړي. او بیا مو داسې وویل، ګورئ کله چې دماغو ته ولاړ شي دغه حس یا سیاله یا یو میسیج، دا میسیج چې دماغو ته ولاړ شي، دا پیغام چې دماغو ته ولاړ شي، دماغ په دې باندې فکر کوي چې دا درد سخت دی که کم دی، د تودوخه زیاته ده که کمه ده. فرضاً یوې بخارۍ ته پښه لګول شوې ده، د اعصابو په واسطه د بخارۍ تودوالی هغه راخیستل کیږي، ګرموالی راخیستل کیږي، هغه دماغو ته رسیږي، هلته پرېکړه کیږي. که چیرې ګرموالی زیات و، بیرته یو پیغام دغه اعصاب په واسطه پښې ته راځي، د پښو عضلاتو ته راځي، تر څو بیرته حرکت وکړي، پښه راټوله شي، د دې په خاطر چې انسان وژغورل شي. ګورئ، موږ کله چې برق ته لاس ور وړو، یو ناڅاپه لاس ترې راټولوو، ځکه هلته دماغ تا ته وایي چې دا ډېر خطرناک شی دی یا ډېر خطرناک دی، د دې په خاطر چې تاسې برق ډېر خراب نه کړي. یا ګرم شاوي سرو اوبو ته یا ګرمو اوبو ته موږ چې لاس ور وړو، پوه شو چې ګرمې اوبه دي، یو ناڅاپه لاس ترې راټولوو. موږ خو داسې نه کوو چې لاس نور هم پکې ډوبوو، ځکه زموږ دماغ هغه ډېر هوښیار دی، ډېر ښه تحلیل کوي، او د دې په خاطر چې انسان ته ضرر ونه رسیږي، بیرته د موټور اعصابو په واسطه یا د حرکي نیورونو په واسطه دغه پیغام د پښو عضلاتو ته لیږدوي، پښه راټولیږي. ګورئ، په دې خو پوه شو چې سیاټیک نرف دغه ځانګړی اعصاب دی، د ملا له کړیو څخه تقریبا 15-16 اعصاب راوځي، د بیرته سره یوځای کیږي، یو غټ اعصاب جوړوي، هغه بیرته په څانګو ویشل کیږي. دا غټ اعصاب د ټول سیاټیک نرف دی. اوس نور څه پیښیږي؟ تر دې ځایه پورې یوازې په اناټومي باندې پوه شو، که څه هم دا د عصبي سیستم په اناټومي کې موږ وایو. اوس ځینې وخت دغه اعصاب چې لاندې راکوز شوی دی، ښه په یاد ولرئ، دا د فشار لاندې راځي. څه ډول؟ د ملا کړۍ سره کینی، لکه ما وړاندې د دملا د کړیو په وخت کې تاسو ته تشریح وکړه چې ځینې وخت یو نفر د درون وزن پورته کوي او یا وزن پورته کوي خو په سم ډول نه پورته کوي، په غلط ډول پورته کوي، هغه په ملا کې ورته ډیر کوک شوی وي، نو بالاخره د ملا د دوو کړیو په منځ کې هغه کوم ځانګړي عضروفونه چې دي هغه ټیله کیږي، هغه متیږي، درس خوري، چاوت خوري. کله چې هغه چاوت شي نو هغه د دوو کړیو په منځ کې هغه فاصله کمیږي، کړی یو له بل سره نږدې کیږي. کله چې سره نږدې شي د دوو کړیو په منځ کې خو اعصاب راوتی دي، په دې باندې فشار راځي. لکه دغه انځور کې تاسې ګورئ فشار یا البته اعصاب راوتی دي، نو په دې اعصابو باندې فشار راځي. کله چې په دې اعصابو باندې فشار راغی نو دغه اعصاب په سم ډول وظیفه نشي اجرا کولای. هغه پیغام یا میسیجونه چې ترې تیریږي هغه په سم ډول نشي رسولای. او د همدې کار له امله چې دغه د دوو کړیو په منځ کې اعصاب په دې باندې زور راغلی دی، د ملا په برخه کې دردونه هم حس کیږي. د دې په ځای چې دغه اعصاب د نورو برخو څخه حسونه یوسي، دا د همدې ځای څخه حس وړي په کوم ځای کې چې په هغې فشار راغلی دی، د ملا د کړیو تر منځ بند پاتې شوی دی، همدغه حس دماغو ته وړي. په دوامدار ډول یو نفر وایي چې زما ملا درد کوي. د ملا درد خو ځکه رامنځته کیږي، میکانیزم همدا دی. ګورئ، دې ته موږ بیا داسې وایو چې دا رګ نسا دی. د دې سره څنګ کې نورې ستونزې هم رامنځته کیږي. دغه ټوله پښه یې درد لري. په ځینو حالاتو کې چې ډیر دغه اعصاب د فشار لاندې راشي ټوله پښه یې درد کوي. تاسې انځور ته ګورئ، د دې پښې رنګ سور شوی دی، آن تر نری ملا پورې دغه سوروالی لري. علت یې همدا ده چې دا ټول د درد سره مخ کیږي، ځکه په ټول اعصاب باندې درد دی، یا په ټول سیستم باندې، یا په ټول دغه اعصاب باندې فشار دی، نو په ټولو ساحو کې درد حس کیږي. او بله دا چې که چیرې یو نفر د پښې په مختلفو برخو باندې لاس وهي، شاید په ځینو حالاتو کې هغه د لاس حس دماغو ته انتقال نشي، ځکه اعصاب په سم ډول وظیفه نشي اجرا کولای. یا د یو نفر پښه ډیره میږي کیږي، هدف دا دی چې هغه اعصاب په سم ډول وظیفه نه اجرا کوي. یا یو نفر وایي چې زما پښه مړه ده، ځکه مړاوي چې اعصاب په سم ډول وظیفه نه اجرا کوي. دا ټول د همدغه اعصاب له وجې دي چې فشار ورباندې راغلی دی. د دې لپاره باید ټول ځوانان او یا هم هغه کسان چې وزنونه پورته کوي هغوی ډیر دقت وکړي، د شیانو په پورته کولو کې ډیر احتیاط وکړي. احتیاط ډیر مهم دی. ګورئ، په کږه ملا باندې شیان مه پورته کوئ. د شیانو د پورته کولو پر وخت یو وار څه نه څه کینئ، داسې کینئ چې تاسې په پښو باندې فشار راوړئ، نور کینئ او شای راواخلئ، د لاسونو په واسطه زور ورته ورکړئ، اخیر کې پورته شئ تر څو فشار مو نری ملا ته نه وي رسیدلی. د هغې پر ځای فشار ستاسې ګونډو یا ټوټاکیو ته رسیدلی وي، نی جاینټ ته فشار ورسیږي. ښه، اوس نو انشاءالله په دې تشریح باندې پوه شوئ. هغه زده کوونکي به ډیر ښه پوه شوي چې ډیر ښه غوږ نیولی وي. اوس که متن ووایو نو تاسې به ډیر ښه پوه شئ. ښه، متن به د همدغې د منځنۍ برخې څخه ووایو. ګورئ، دا متن مو تر نیمایي پورې رسولی دی. لیکل شوي دي، که دغه ریښه یا اعصاب یا عصبي رشته په ملا یا خپل مسیر کې تر فشار لاندې راشي، نو یو ډول دردونه منځته راوړي چې له ملا څخه نیولي آن د پښو تر پنجو پورې رسیږي، او موږ او تاسې په عامه اصطلاح رګ نسا ورته وایو. دغه ناروغي په لومړني پړاوونو کې د درد د درملو او فیزیوتراپۍ له لارې تداوي کیږي. ګورئ، دا دردونه د ملا یا د غټو ورنونو د دې برخې څخه نیولي آن تر پښو ګوتو سرونو پورې دا دردونه رسیږي. دې ته بیا موږ رګ نسا وایو. موږ کچیر دغه ستونزه ډیره عامه نه و سناسه د درد درمل استفاده کو انالجزیک او یا ډیکلوفیناک درمل او بل دا چې فیزیوتراپی د دې نه استفاده کو. فیزیوتراپی د فیزیوتراپیست ډاکټر لخوا توصیه کی ځنګړي حرکتونه دي چې د دې حرکتونو پر اساس د ملا د کړیو په منځ کې هغه ډیسکونه بیرته راغیږي، هغه بیرته جوړیږي. خو فیزیوتراپی یا دغه ورزش یا تمرین ډیر مهم دی. معمولا دغه کسان د کوښښ وکړي چې په یو ځای باندې ځان کوړای کړي، ځان ځوړن کړي، تر څو په لاندینۍ برخه کې چې کوم وزن دی هغه لاندې د ملا تیر راکش کړي او بیا هم په سجده باندې داسې پریوځي چې د ملا تیر دا څنګه څه لاندې کوړای ونیسي، ځوړندې ونیسي. یعنی سجده په برخه کې خو داسې سجده چې د ناس په برخه کې څنګه څه لاندې ځمکې ته زور وارد کړي. ښه ګرانو زده کوونکو، رګ نسا ستونزه په افغانستان کې ډیره عامه ده. حتی په سلو نفرو کې لس نفر بعدمن د رګ نسا یا سیاتیک نرف د دغې ستونزې سره مخ وي. په همدې خاطر له روغو کسانو غوښتنه دا ده چې تاسې احتیاط وکړئ. که چیرې په دې دردونو باندې اخته شئ نو ستاسې ژوند به تر ډیره پورې د دردونو او ستونزو سره مخ وي. نور کیدای شي د ملا د کړیو په منځ کې هغه ظروف چې انټر ورټیبرل ډیسک دی هغه ډیسک بدل شي. د جراحۍ په واسطه خود څه ناڅه هغه عملیات کمپلیکیشن لري یا اختلاطات لري. کیدای شي د غاصب پرې شي یا نورې ستونزې رامنځته شي، نو څه ناڅه احتیاط پکار دی. او یا هم د فیزیوتراپۍ یا ځنګړي تمرین لارې هم دغه کسان روغیږي. تشویش مه کوئ. اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم. راځي ګرانو زده کوونکو حاضری اغلو، شپږ څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری دی، یعنی د حاضرۍ په کارتونو کې پنځم نمبر دایره توره کړی، ای توری. تر بل پروګرام موږ ته اجازه راکړئ. ښاد اوسئ، سلام عمل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.